ازادي راديو اورې قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بس لرو په دې خبرونه کې نن پر دې بس کوو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي اجمل اند د دې خبرونې کوربه دی خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي
طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وترو د ضرب الاجله احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد جرمني د ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې انکړې ده د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی ښودلی ویلی چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوې دي چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه بل اخر نن تصویب کړه تر دې مخکې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 ځلی رد کړې و په امریکا کې په کووېډ 19 ناروغي د مړو شو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسیدلې ده په داسې حال کې چې په متحده ایالاتونو کې د دغه اوبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوې او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو نن د روسیې په سوچي تفریح ښار کې سره وګوري کرملن تیرونه ویلو پوتین او لوکاشنکو پر اقتصادي اړیکو د انرژي پر مسلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت څه کوي
نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو د ازادۍ رادیو په 25 دقیقې ونیز بحث کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو بحث په دې دی چې روسیا په افغانستان کې د څه پلټه ده ونه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټاکل شوې ده د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر وکړي د بهرنیو چارو د وزارت البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی ماریا زاخروا په وینا ښاغلی اتمر به دغلته په مسکو کې په دوه اړخیزو غونډو کې د افغانستان او روسیې په دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ تجارت راکړه ورکړه او همدارنګه د افغانستان د کړکیچ د سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د نشي موادو پر ضد د مبارزې په مسایلو له روسي چارواکو سره وغږیږي په عین حال کې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه غوښتنې په کابل کې شدید عکس العملونه راپورته کړل چې په افغانستان کې د یو ائتلافي انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه کابلوف په خپلې یوې وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې د شخړو لپاره دا یوه کلاسیکه د شخړو د هواري لپاره دا یوه کلاسیکه لاره ده دا کابلوف دغه مرکه چې د روسیې له یو خبري اژانس سره یې کړې وه ځینې نورې برخې هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې ځانګړې اعلامیه کې رد شوي او یا پرې انتقادونه شوي وو په عین حال کې روسیا هڅه کوي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د 15 هیوادونو په ګډون یوه مشورتي غونډه جوړه کړي په دې کې پر چین روسیې او امریکا سربیره پاکستان او ایران تم بلنه ورکړل شوی د همدې لپاره په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي سمیر کابلوف اسلام آباد ته تللی وو او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږېدلی سمیر کابلوف په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی افغان حکومت ته په دغه ناسته کې بلنه په دې خاطر نه ورکی چې افغان حکومت د جګړې یو اړخ دی او که افغان حکومت ته بلنه ورکی اړ دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راپارولی او روسیه یې ملامته کړې وه چې دوی د یو مسؤول حکومت په توګه د یوې وسلوالې ډلې سره ولې مقایسه کوي. بحث په دې کوو چې روسیا له دغه ټولو هڅو په وروستیو کې البته مسکو ته د طالبانو یو هیئت هم تللی و. روسیا له دغه ټولو هڅو څه غواړي په افغانستان کې؟ د څه شي په لټه ده؟ له طالبانو سره څه ډول اړیکې غواړي؟ له افغان حکومت سره څه ډول اړیکې غواړي؟ په افغانستان کې د امریکا د اغیز په اړه څه کول غواړي؟ د بحث لپاره راسره په برتانیا کې میشت آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په روسیه کې اوسېدلی هلته یې کار کړی دی او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ یې څارلی او څاري دا راسره دی. همدارنګه د باختر پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی دا هم راسره دی، دیم د سیاسي مسایلو څېړونکی دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فردا صاحب، له تاسو به یې راپیل کړو. تاسو د زمیر کابلوف دغه وروستۍ مرکه اوریدلې؟ هغه چې په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت د رسمي عکس العمل سربیره د ګڼو نورو سیاستوالو عکس العملونه راپورته کړل. په دغه مرکې باندې که د لومړی لنډه تبصره راته وکړي، وروسته به نورو پوښتنو ته ځو.
تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کابلوف وروستۍ مرکه او د کابلوف لومړنۍ خبرې سره زیات تفاوت نه لري. له هغه وخت څخه چې کابلوف د افغانستان په مسایلو کې د طالبانو له دهلیز نه فعال شوی دی او په اوایلو کې چې له طالبانو سره حتی د اړیکو نه انکار هم کاوه، دی د همدغې خبرې په تعقیب کې دی چې په افغانستان کې یا د افغانستان اوسنی دولت دی د طالبانو سره په ائتلاف او یا په انتقالي حکومت او یا په موقت حکومت بدل شي. دا ټول ورته په یوه معنا ده، ولې دی غواړي چې د افغانستان اوسنی دولت د امریکا چې په اصطلاح د امریکا د لخوا یا د خارجي و بین المللي ځواکونو لخوا مالی حمایه کیږي له منځه لاړ شي. دوی د اشرف غني سره یا روسیه د اشرف غني سره یو پرابلم لري. د هغه پرابلم له امله د روسیې اساسي او بنیادي خبره د امریکي او انګلستان سره د رقابتونو مسأله ده چې د افغانستان د افغانستان دولت په دې رقابتونو کې قرباني کړي. د روسیې هدف دا ده چې یاد کابلوف هدف دا ده چې د افغانستان د پور د سولې لړۍ یا د سولې پروسه مختلف کړي، نه د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. د ده د وروستي سرګندونې او خبرې د یو غیر ډیپلوماتیک مبنا نه غیر هیڅ مفهوم نه لري، چې متاسفانه د افغانستان دولت هغه څه چې لازمه وه د دې خبرو د رد لپاره اقدام نه کړ، بلکې یو توضیحي اعلامیه ځخاغه ته اعلامیه نه وایم، یو توضیحي وینا یې وړاندې کړ چې ګویا کابلوف یا د روسیې دولت وو پوهوي.
مننه فردا صاحب. وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. په دې مسایلو راځو بیرته. زه به ابراهیمی صاحب ته ورشم. ابراهیمی صاحب، تاسو راته خپل نظر په دې اړه باندې ووایي چې روسیه په اوسنیو شرایطو کې ظاهرا په راتلونکو څو ورځو کې ویل شوي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ورسره په دواړو خيزو اړیکو سوداګرۍ راکړه ورکړه به خبرې کوي. څو ونې مخکې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې مسکو د طالبانو کوربه و چې هغوی هم د مسکو کې له زمیر کابلوب سره وکتل. مسکو هم له افغان حکومت سره یو ډول رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې لري. هم د افغان حکومت یو مخالفه ډله سره چې طالبان دي، د هغوی سره راکړه ورکړه لري. د تاسو په نظر باندې روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو شیانو نه څه غواړي؟
مننه صاحب، تاسو ته، فاروق صاحب ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. را به شو د افغانستان په مسله باندې چې دغه توافقات مخکله دي نشته کابلوف خبر منګه تحلیل کو یو مقدمه باید ولرو هغه په دې باندې چې د دوه هی پریکړه تر کومه حدا کامیاب و او تر کومه حدا ناکام و په دې کې هغه چې امریکایانو غوښتل له طالبان نه په هغه د دوه هی پریکړه کې چې دوی کوم توافقات کړي و اس طالبانو په دې پریکړه باندې عمل ونک ځکه جګړه نورم شدید شو په افغانستان کې وژنې زیات شوې نامني زیات شو او په خاص ډول په ځنګړي ډول په امریکا کې هم
ابراهیمی صاحب که دغه موضوع ته راشو که موږ د طالبان او امریکای په اړه باندې ډیر دغه بحث ونکو مسکو یا روسیا له دغه حالاتو څه غواړي داسې لنډ ځواب راکړي چې په افغانستان کې د روسیې پالیسي څه ده؟
زه هم دې ته راځم چې خپل روسان دلته په افغانستان کې داسې یو نظام غواړي چې دوی ټینګې اړیکې او امریکایان هم کله دې منطقې وزي باید مسؤولانه وطنه وکړي په دغه اساس باندې دوی د حل لاره لکه څنګه چې کابلوف طرحه کړې ده چې انتقالي یا عبوري حکومت باید راشي او دا یو ساده لاره ده د حل په افغانستان کې نو دې تر شا د دوی هغه عیني شرایط ته په کتو سره کومه پالیسي چې دوی تقاضا کوي بهرنۍ پالیسي دې ته په کتو سره کابلوف دا خبرې کړې دي چې دلته په منطقه کې هغه اجماع رامنځته کی چې وکول شي قوي نقش د افغانستان د سولې په پروسه او دلته کوم نوی نظام راځي په هغه کې دوی ولوبي په ځانګړي ډول زه فکر کوم د کابلوف خبرې اصلي محور پاکستان دا او پاکستان دې ته زمينه مساعده ای چې په منطقه کې ستاسو باندې د افغانستان د نظام پاړوند باندې یو اجماع رامنځته کی چې د خپل ګټ پاغي کې ویني په دغه اساس باندې کچته دغه ملکونه سره ناشته کوي لکه روسیا شو پاکستان شو چین او ایران شو نو دلته به د منطقې په ستاسو یو اجماع راځي چې هغه اجماع به په یو اساسي محوري هغه به اساسي محور داده چې دوی نو غواړي چې په منطقه کې امریکا حضور ولري او دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو افراطی نظام رامنځته شي د یو نظام شاته پرې دی په میراث پرې دی امریکایان چې هغه د مدیریت وړ نه وي په دغه اساس کې دوی غوښتنې هم شرایط ته په کتو سره چې یو طرف طالبان دی بل طرف د افغان دولت د دواړه غواړي چې د منطقې حمایت لزان سره ولري او افغان دولت هم دا کوشش کوي چې
مننه مننه ابراهیم صاحب بیرته در ترازو
منطقي حمایت ولري ځان
سره فردا صاحب د ابراهیم صاحب په خبرو کې د پاکستان رول ته اشاره وشوه د زمیر کابلوف سرګندونو ته تاسو اشاره وکړه وخت په وخت د سرګندونو داسې ښکاری لکه د افغانستان مازلې ته چې د پاکستان لاینه کوګوري یا د پاکستان لسترګور ته ګوري په سنتی توګه د روسی او پاکستان اړیکې خصوصا د افغانستان په تړاو باندې کومګ د پوخانی شوروي په وخت کې د مجاهدینو حمایت کول او ملاتړ ته وګورو باید دا سینوې څه بدل شوی دی د دوړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په تړاو باندې چې دوړ سره ډیر داسې په همغه په همغږي کې ښکاری
په هغه وخت کې چې ام پاکستان د افغانستان په مسله کې یو مقدار حاشیه کې پاتې شو د پاکستان د خپل منافع لپاره روسیې ته مراجعه وکړه د روسیې او پاکستان اهداف سره مشترک شول د افغانستان په حوادثو کې دا نو تر هغه د مخه دي چې د 2014 او 2015 کلونه دي دا په هغه وخت کې چې له یو طرفه روسیه له طالبانو سره نږدې شوې وه او له بل طرفه پاکستان غوښتل کېدل د بین المللي ځواکونو لخوا چې یو ډول په حاشیه کې پاتې شي د دوی هیواد د دې هیوادونو سره اتحاد او بیا وروسته ایران هم له دوی سره یو ځای شول چې د افغانستان په مسله کې روسي هدف دا دی چې روس بین المللي ځواکونه ته پای پچلاک ورکړي او هغه غواړي چې په بشرمانه توګه له افغانستان څخه ووزي د غوالي چې د روس په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د تجاوز انتقام اوس لدین ځواکونه څخه واخلي. تاسو په جریان کې یاستئ چې په 2019 کال کې چې قریشي د افغانستان کې د موقت حکومت خبره وکړه، څو ورځې وروسته له دې خبرې نه په روسیه کې د بین الافغاني سولې د افغان بین الافغاني مذاکراتو په نامه یوه مفتزحه ناسته وشوه چې په هغه کې د طالبانو مشران او د افغانستان د مجاهدینو یو تعداد مشران راغلي وو. په هغه غونډه کې هم د موقت حکومت غږ وشو چې ښاغلی اتوار هم په هغه غونډه کې حضور درلود. دا د موقت حکومت چې نن ورته کابلوف ائتلافونه ورکوي او هغه کلاسیک بولي د روسیې په نظریاتو کې فقط همدغه تغییر راغلی دی، نور د پاکستان او د ایران اهداف دي چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت لپاره تعقیبوي.
مننه فرداسه. زه بیرته تاته راځم. ابراهیمي صاحب، تاسو راته دا وایي چې یو انتقاد دا سم دی چې ګوندی د روسیې په وړاندې د افغان حکومت ډیپلوماسي ډیره فعال نه وه، دوی هغه څه خل چې په کار وونه توانېدل چې روسیې ته حد اقل د داعش د وسلوالې ډلې په اړه باندې بشپړ قناعت ورکړي چې دوی پر ضد مبارزه کوي، همدارنګه ونه توانېدل چې هغه خپله خبره د ډیپلوماټیکو چینلونو لارې ورته واضح کړي. داسې داویم پر رسنیو کې کیږي چې د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په مقابل کې د طالبانو ډیپلوماسي پیاوړی و، هغوی وتوانېدل چې له مسکو سره خپلې ماتې ګوړې اړیکې په ښه توګه ورغی. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
ما مخکې دا وویل چې طالبان هم وبخي فعال دی او شاید منطقه کې د سه هوادونه چې دوی ته د منطقې نظم په اړوند باندې معلومات ورکوي، نو دوی مخکې له افغان دولت نه حتی ویل شو په هغه وخت چې مذاکرات روان ول امریکایانو سره په دوحه کې دوی دغه منطقې اجماع لپاره هڅه کولې چې منځنۍ اسیا ته هم دوی سفرونه وکړي. مسکو کې یو غونډه دایره شوه او د بازو هغه په خوانې سیاسینو مستحکم علي کې خپل له مسکو سره هم د دې سبب ګرځي چې دوی واضح دریز ونه لري. په دغه اساس باندې د اتمر صاحب سفر چې ده په دې کې به تر یو ډیر حد دوی کوشش وکړي روسانو ته د هغه ورک قناعت ورکړي، اسنا ورکړي چې د افغان دولت حمایت وکړي. او ولی په اصل کې ما مخکې دا ویل چې پاکستان اوس محوري رول لوبوي، پاکستان له چین سره ټینګې اړیکې لري، چینایان او روسان او ایرانیان په یو موضوع کې ټول سره توافق لري چې هغه د امریکا نشتون په منطقه کې ده. نو دا بنیادی ګټې
ډیره مننه
یو کې او د طالبانو نقش په دلته قوي نظر افغان دولت.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د روسیې په وړاندې د افغان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په روسیه کې خپل سفیر درلود، ډیپلوماټیکي اړیکې درلودې، روسیه په کابل کې سفارت لري، زمیر کابلوف ځانګړی استازی و، له تیرو څو کلونو راهیسې تګ راتګونه شته دي. د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په برخه کې د روسیې سره ایا واقعا دغه انتقاد په زیاته چې افغان حکومت هسې چې په کار وه روسیې ته یې د خپل اړخه قناعت ور نه کړلی شو، یا لږ تر لږه خپله داعیه باندې روسیه قانع نه کړلی شوه؟ تاسو څه نظر لرئ؟
نه، دا کله مثبت مثبت نظر دی مسلې ته وګورو، دا د افغانستان د دولت ضعف نه دی، دا د روسیې ضعف دی چې ونه شو کړلی د امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو سره چې روسیه غواړي له هغو سره رقابت وکړي د همکارۍ زمینه برابره کړي. روسیه ونه شو کړلی چې بین المللي ځواکونو ته په افغانستان کې قناعت ورکړي چې کولی شي د افغانستان د سولې په لړۍ کې برخه واخلي. روسیا همیشه د افغانستان دولت سره خودوسته او شلو کلونو کې به شک په سترګه کتلې ده. روسیا همیشه تلاش کړی ده چې د افغانستان دولت په حاشیه کې قرار ولري او همیشه د امریکا او انګلستان سره مخامخ وي. په دې خاطر د افغانستان دولت د روسیې له نظره یو جنگي ګروپ په توګه ارزښت لري او دا د روسیې لپاره د یو لوی هیواد لپاره چې د یو مستقل افغانستان په توګه داسې قتل کوي دا مناسبه خبره نه ده او دا د روسیې اهانت دی د افغانستان ولس او د افغانستان خلکو ته. څومره وینو چې په افغانستان کې توی شوي دي روسیه دغه وینو ته احترام نه لري. اوس هم افغانستان د یو ګروپ په توګه د یو جنګي ګروپ په توګه مني. د دې لپاره دا د افغانستان مشکل نه دی، دا د روسیې مشکل دی چې نه غواړي خپل مشکل د افغانستان دولت سره حل کړي.
مننه فردا صاحب.
نورو هیوادونو سره
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زاخرو په ورستوي کې د مسکو څخه په یو آنلاین خبری غونډه کې د افغانستان په تړاو د سولې په بهیر کې وویل چې روسیا هڅه کوي یا د دې په وینا لومړنی او اساسي هدف دا دی چې په افغانستان کې یو سولیز او سیاسي هواری رامنځته شي او د دې لپاره دوی د پنځو هیوادونو د مشورتي غونډې د جوړېدو هڅه کوي او په همدې هدف یې له طالبانو او افغان حکومت سره هم اړیکې پاللې دي. ابراهیمي صاحب که د فردا صاحب خبرو ته پام وکړو، له طالبانو سره د روسیې نږدې اړیکې په داسې حال کې چې روسیا خپله په قفقاز کې د روسیې په نورو برخو کې د سختریزۍ له خطر سره مخ ده او په طبیعي توګه طالبان یوه داسې ډله ده چې په ټوله نړۍ کې د هغه مسلمانو خوځښتونو یا اسلامي خوځښتونو ملاتړ کوي چې یا ورسره خواخوږي لري چې هغوی د خپلو حقونو د دفاع لپاره ودرېږي. مثلا د طالبانو په لیکو کې پوخا چیچن وسلوال او نور وسلوال هم و. روسیې څنګه دا اعتماد کولای شي چې که طالبان بیا د افغانستان په واک کې شاملي دوی به له هغه وسلوالو ډلو سره چې په روسیه کې فعالیتونه لري یا د روسیې په جمهوریتونو کې کار کوي اړیکې ونه لري؟ آیا طالبان واقعا دا ډاډ ورکړی توانېدلي او په دې باندې ډاډمن شوي دي او که نه هغوی بل کوم هدف لري؟
زه فکر کوم چې طالبانو دې ته کار وکړ چې منطقه کې د خپل هغه کومه طرحه چې دوی لري د آینده نظام لپاره، د دې لپاره که امریکا هم اقتصادي مرسته ونه کړي نو داسې هیوادونه شته چې دوی سره به مرسته وکړي. ولې راشو دې خبرې ته چې هغه ایدیالوژیک اختلافات چې مثلا د طالبانو او د نورو هیوادونو ترمنځ ممکن منځته راشي او هغه اسلامي جنبشونه او اسلامي ډلې چې په قفقاز کې دي یا په منځنۍ آسیا کې دي دا څونه خطر پېښوي شي روسانو او چینایانو ته. په دغه اړوند باندې یو تضمین خو د پاکستان ده چې پاکستان دا تضمین ورکوي دوی ته چې دغه ډلې جهادي ډلې چې په دې منطقه کې فعالې دي نو ریښې په پاکستان کې دي، چې د پاکستان ګټو سره په تطابق کې په توافق کې کله هغه سیاستونه هم دریزه کېږي نو پاکستان له دې نه یو اطمینان ورکوي دوی ته. دا یو مسله ده. دویمه مسله دلته اولویتونه د ګټو دي او د ضرر دي چې روسان نه غواړي چې امریکایان اول شلو کلو کې غوښتل لکه څنګه چې ویتنام کې امریکایان را ګیر شو همداسې افغانستان کې روسان ګیر شول. دوی هم غوښتل چې د جګړې مصارف باید زیات شي، امریکا له اقتصادي پلوه ضعیف شي. ولې اوس که چېرته دلته یو بې ثباته افغانستان پاتې کېږي او امریکایان وځي دا خپل منطقې ته خطر ده، نو ځکه دوی نه غواړي چې یو بې ثباته افغانستان هم پاتې نه شي او امریکایان باید مسؤولانه له دې منطقې نه ووځي. لکه څنګه چې په خطر کې دوی دا کوشش کوو چې له امریکایان نه تضمین واخلي طالبانو په واسطه چې موږ به دا توافق امضا وکړو خپله روسانو چینایانو دا میلان درلوده، ولې امریکایانو ورسره ونه منله چې دوی ته کوم تضمین ورکړي کتي تضمین. نو اوس روسان غواړي چې هم منطقي اجماع راشي او که چېرته دلته کوم نظام جوړېږي نو دغه نظام باید افراطي نظام نه وي په افغانستان کې.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب له تاسو به هم دا پوښتنه وکړو. ابراهیم صاحب وویل چې روسان هڅه کوي چې دام ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې چې کوم نظام راځي هغه افراطي نظام نه وي. د طالبانو په ډلو کې که تاسو ته په یادی
موږ بیلا بیل پوخاچی ریپورټونه لرل دی چیچن دی وسلوالو خبرې کیدلی دی منځنۍ اسیا دی هیوادونو دی ځینو وسلوالو خبرې کیدلی نو تاسو راته دا وایي چې روسان څنګه دغه ډار ترلاسه کولای شي چې طالبان به داسي کپ نظام کې راځي دومره به افراطی نظام نه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو دی اسلامي نهضتونو سره چې هلته فعال دي یا د قفقاز چیچن او نورو سیمو له دغه بنسټپالو نهضتونو سره به اړیکې ونه لري یا لږ تر لږه هغوی ته به مورال ورنه کړي چې هغوی هم خپل فعالیتونه زیات کړه. په دې اړه څومره ډاډ روسانو سره شته؟
روسان که بغیر افراطی نظام په لټه کې وي هغوی خپل هدف ته رسېدلی دی، رسېدلي دي. همدا اوس په افغانستان کې افراطی نظام نه دی، روسیه د څه شي په لټه کې ده؟ روسیه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په لټه کې ده. هغه ستراتیژیک اهداف دا دي چې نه د افغانستان نظام او نه د افغانستان حکومت څرنګه وي. د اوس غواړي اوسنی حکومت که په لږه انتخاب په لږ ګډونو او که په ډېر ګډونو سره وخوده یو انتخابي حکومت دی او په یو ډول نه یو ډول ائتلافي حکومت هم دی. په عین زمان کې دا حکومت کولی شي د افغانانو د روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ولري، خو روسیه اوسنی حکومت نه غواړي. دی غواړي چې طالبان په حکومت کې را داخله کړي. د طالبانو داخلول په حکومت کې د افغانستان د اقتصادي او بین المللي اړیکې په یو بل پاڼه کې بدلوي. په هغه پاڼه کې به د پاکستان او د ایران حضور د افغانستان په اقتصادي زیرمو کې خورا ډېر وي. له بل پلوه به په روسیه کې هم هغه تعهدات چې طالبانو روسیې ته ورکړی دی چې افراطیان به دې خواته رانشي، چې دا خبره به څومره دقیقه وي او څومره به د راتلونکي کې به د باور وړ وي دا لا معلومه نه ده. ولې روسیه د نن ورځې دپاره غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره قرباني کړي. کابلوف دا خبره وکړه چې یو ائتلافي حکومت د راشي او دا چې بیا روسي افغانستان د ائتلافي حکومت نه څنګه وي دا په خپل په د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. د دې خبرې معنا دا ده چې روسي هدف تر همدغه ائتلافي حکومت پورې وظیفه ده او ګامونه
معنا نه فردا سه
روس ته ده. هر خبره چې راځي د افغانستان خلکو ته
ده. استاد سیف الرحمن ابراهیمی، تاسو راته د ورستۍ پښتنې په توګه دا وایي چې تاسو د خغلی اتمر سفر ک چیرته وشي مسکو ته دا څه ډول ارزوي او په روسیه کې دغه د پنځو هیوادونو مشورتي غونډه چې افغانستان ته هم پکې بلنه نه ده ورکړل شوې او افغان حکومت هم پې ناراضه دی دا څه ډول ارزوي؟ دا به څومره د افغانستان د مسلې په حل کې مثمر وي؟ مهرباني لنډ ځواب راکړئ.
افغان دولت نن غوښتنه نه ده کړې او طالبان نه، یعنی په دې معنی ده چې دواړه په یو سترګه ګوري، وایي چې دا یو طرف یو قوي اړخ ده او د افغان دولت هم یعنی نه غواړي چې یو طرف واقع شي. روسان خپل د اتمر صاحب تګ زه فکر کوم چې په ده باندې هم ډېر اعتبار په کار نه ده، ځکه دا هم طالبانو سره او حتی پاکستان سره دوی سره روسان سره نږدې اړیکې لري او هغه مخکنی بیکګراوند هم د دې چې تر ډیره روسي طرف مرده وایي ټول د مال نه پریکړې دي د څنګه یو نه راغلي کامیږي.
متاسفانه موږ د تاسو غږ سم نه اورو. له ابراهیمی صاحب سره خدای پاماني کوو، ټلیفون یې هم قطع کیږي، غږ سم نه اورو. فردا صاحب تاسو لنډ راته د همدغه پښتنې په اړه باندې وایي چې د خغلی اتمر سفر به څه پایلې ولري او دغه مشورتي ناسته چې افغان حکومت ناراضه دی چې دوی ته ولې بلنه نه ده ورکړل شوې او دوی د طالبانو سره په کتار کې بلل شوي دي، دغه به چې پنځه هیوادونه د سیمې پکې او د نړۍ پکې برخه لري دا به څه اغېزې ولري؟ لنډ ځواب راکړئ چې ودی کوه.
دا د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان حالات ته بدلون ورنه کړي. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستاني هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله د روسیې ته مشورې سره کړي دي. د افغانستان پر حالاتو به مثبت اغیزه ونه کړي. او تاسو د تجارتي مسایل مطرح کړل، په روسیې او افغانستان په تجارت کې د افغانستان تاجران تر افغانستان د افغانستان له وزارت خارجي او دولت نه خورا ډېر فعال دي، هغوی خپل کارونه کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په انګلستان کې آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا او په کابل کې د باختر پانتون استاد